السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نن تاسو تکرار اوړی خو د دې خبرونې په سر کې تاسو پام کړی د دې سات خبرونو ته. اروپایی ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ د سلواغې یا دلوي په دریمه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپای ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار کړی چې د یو په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بورل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبه په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. پرون یکشنبه د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت په نوم یو نوی ائتلاف په کار پیل وکړ چې 15 سیاسي حرکتونه پکې شامل دي. د دې ائتلاف یو مرستیال شاه محمود میاخیل چې په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت په معین په توګه دنده ترسره کړې، پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هدف د افغانانو د حقونو دفاع او بالاخره په افغانستان کې د ولسواکۍ، سولې او ثبات لپاره زمینه برابرول دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د موګکو په دوا ځان وژنه کړې ده. دغه خبره په بامیانو کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدي ویلي یوې 14 کلنې نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 50 کلنې میرمنې په یکاولانګې نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ د موګک دوا خوړلې چې وروسته یې په مرکزي روغتون کې سا ورکړې ده. محمدی ویلی د پیښې لامل روښانه نه دی، خو دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نڅا پر یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبه په شپه د جنوري په 21مه د مونتنری پارک پر کلب ډازو کې لاس تنه وژل او لاس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرت لونا د یکشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اون کان تران وو. د پولیسو دغه چارواکي ویلي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته لاس انجلس کې د چینایانو او آسیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک وایي هیواد تیار دی پولند ته صلاحیت ورکړي چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارد 2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. میرمن بیربوک دا څرګندونې پرون یکشنبه داسې مهال کړي چې د پولند صدر اعظم ماتیوز موراویتسکی پر برلین انتقاد کړی چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. جرمنی ویلی وو تر هغو دغه ټانکونه کیف ته نه ورکوي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونه د ابرامس په نوم جنگي ټانکونه اوکراین ته ورنکړي. له دې درکه جرمنی د اروپایي هیوادونو له سختو انتقادونو او فشارونو سره مخامخ وو. د اوکراین پوز وایي روسي ځواکونه په دریو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي، خو بیا هم خپل عمده هڅه پر بخمود ښار عملیاتو ته متمرکزه کړې ده. د اوکراین د پوز چارواکو پرون ویلي په زاپوریجیا، افدیفکا او لیمان کې د روسي لخوا عملیات له ناکامۍ سره مخامخ شوي، خو اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په کوپیانسک، نوپاولوفسک او خرسون کې د ځانونو دفاع وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو پارک کې د چینایانو د نوي کال د لمانځلو جشنونه پیل شوي چې تر ډیره چینایي الاسته امریکایانو پکې برخه اخیستې. که څه هم دغه جشنونه وروسته له هغه یو څه پیکا شول چې د شنبه ناوخته یو وسلوال کس د نصاب پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لاس کسان یې ووژل او لاس نورې ټپیان کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم ښه او روغ اوسئ. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په تخنیکي برخه کې راسره شفیق عیار همکاری کوي. د هغوی سلامونه او درناوی هم ومنئ. د اورتوپیدي متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی مننه کوم چې زموږ بلنې ومنله او په پروګرام کې راسره ګډون وکړ. په دغه پروګرام کې به په دې باندې بحث وکړو چې د ژمي په موسم کې په ځانګړي توګه د هوا له سړېدو سره د سړکونو لارو او کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره د خلکو د لوېدو او له امله د لاسو پښو د ماتېدو او د هډوکو د ژوبلېدو د عضلاتو د ژوبلېدو پړسوب پېښې زیاتې رامنځته کېږي او په ټوله نړۍ کې دا طبیعي دي چې دغسې پېښې وشي، خو په هغو هېوادونو کې چې امکانات کم وي او معمولا لارې او سړکونه په واورو پوښلي وي او ژر نه پاکېږي، د خلکو ژوند ته ګواښونه نسبت نورو هغو سیمو ته چې امکانات پکې وي او لارو کوڅې پاکې وي او کنګلونه نه پرېښودل کېږي، دغه پېښې زیاتې کېږي. افغانستان کې هم ګڼې سیمې داسې دي چې په هغو کې لارې او سړکونه اکثر کنګل نیسي او د موټرو د ټکرونو د خلکو د لوېدو لامل کېږي، چې پکې د خلکو د لاسو پښې د هډوکو د ماتېدو او د عضلاتو د ژوبلېدو ډېرې پېښې رامنځته کېږي. په همدغه پروګرام کې به تر ډېره په همدې مسایلو خبرې وکړو، دا چې د هډوکو د ماتېدو نښې څه دي، تشخیص یې څنګه کېږي، څو ډولونه دي، کومې پېښې ډېرې جدي دي او کومې کولی شي چې ژر تر ژره ځان ډاکترانو ته ورسوي او کومې کولی شي په خپله ترې وي اندازې درملنه وکړي تر هغو چې ډاکټر ته ورځي او کلینیک ته ځان ورسوي. همدارنګه به د عضلاتو د ژوبلېدو، پړسوب، د شینوالي او ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړو. د پروګرام په یوه برخه کې به په دې باندې بیا بحث وکړو له خپل ښاغلي میلمه سره چې د ژمي په دې سړه هوا کې د فرست بایت یا د یخ وهلو ګڼې پېښې کېږي چې خلک په اکثر هغو سیمو کې چې په لویو لارو کې ایثار پاتې کېږي مسافر او یا هم ډیر وخت له کوره د باندې وي د ژمي په سړه هوا کې، چې اوس وخت په کابل او ځینو نورو سیمو کې هوا له منفي شلو هم په ځینو حالتونو او په ځینو شپو کې پورته تللې ده، نو د یخ وهلو ډېرې امکان شته او دغه پېښې شوي هم دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی ده چې لږ تر لږه 104 کسان په لسو ورځو کې په افغانستان کې د یخ وهلو په پیښه کې مړ شوي دي، یخ وهلي دي او مړ شوي دي، او لسګونه نور کسان هم ژوبل دي چې اکثرو پښې او لاسونه او ګوتې تورې اوښتي دي او د یخنۍ وهلو یا د فروست بایت دغه پیښې رامنځته شوي دي. په دغه پروګرام کې به په همدې مسله باندې خبرې وکړو چې څنګه ځانونه خوندي وساتئ، څنګه که د باندې هم کار کوئ په څه شکل او په څه ډول باندې ځانونه ګرم وساتئ او د دغسې ناوړه حالاتو یا حاد حالاتو څخه ځانونه وژغورئ چې بیا خدای مکړه لاس پښې مو ژوبل شي یا مو ګوتې تورې واوړي چې له پرې کولو پرته بله چاره نه وي د ډاکټرانو لپاره. ښاغلی لیاقت خان مومند، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. مخکې له دې چې د تاسو څخه اوله پوښتنه وکړمه، اوریدونکو ته به د ازادي راډیو د ژوند شتمني، د روغتیا ژوند شتمني د دغه پروګرام شمیرې ووایم چې دوی هم راسره تماس ونیسي او دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي یا که څه نظریات لري. البته زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپېته 1 یا 00 420 24 40 شپږ 1. په همدغه واتس اپ باندې خپل لیکلي او غږیز پیغامونه موږ ته راستولی شي. په دې خاص مورد باندې کوي کولی شي وخت لري موږ ته راولېږي چې موږ درته خبرو کړو، که نن نشي حداقل په نورو پروګرامونو کې به واخلو. او همدارنګه زموږ سټوډیو ته په مستقیم ډول هم زنګ راوالی شي 00 420 24 40 15 01. د تاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې بیا راواخلو، خو اول به ورشو ښاغلي ډاکټر لیاقت مومند. ښاغلی مومند صاحب، بیا مو ښه راغلاست وایم. په اول کې د هډوکو د ماتېدو په ارتباط باندې راته ووایئ چې څومره خطرات زیاتېږي د سړې هوا او د لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو درنو لیدونکو ته. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم چې ټول روغ او جوړ اوسي. بلې، د ژمي په موسم کې عموما هوا سړی کې او د اوبو سړکونو په سر باندې چې کمی اوبه پرتې وي یا بارانونه شوي یا واورې شوي، نو هغه یخونه نیسي. کله چې دا یخونه د سړک په سر باندې پیدا شي، نو د ګرځېدلو په حالاتو کې د څوک چې په قدم وهي هغوی د غورځېدلو سبب ګرځي، او طبعا چې څوک وغورځېږي د هغې کې د بدن د مختلفو برخو تجهیزات یا ضربې پیدا کېږي، نو د هغې له امله امکان لري چې د د لاس یا د پښې یا د سر یا د ملا د برخې هډوکي یا ماچ یا یا زړه ضربه وګوري.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب، مننه چې په اول کې مونږ راته ویل. یعنی د ژمي کې دغه سپیخي زیاتیږي، او تاسو چې د اورتوپیدی ډاکټر یاستئ، له دغه مریضانو سره به هم سروکار لري؟ څومره مو یو فیصدی راته وی چې مریضان څومره زیات شوي دي په دغه شپو ورځو کې خصوصا؟
بله، په ژمي کې د اورتوپیدی مریضان، د ټروما مریضان عموما، دا ډوک ماته ده نه ټروما برخه پورې تړاو لري، دا واقعیت زیاتیږي. تقریبا 15% دغه واقعیت ډېر شوی د مخکې په نسبت باندې.
بله مننه. او ډاکټر سیبیا، بل پوښتنه په همدغه مورد چې بیا ورسته ممکن پرې بحث لکس ډیرو کو، دا چې په ژمي کې ځینې دردونه چې د اډوکو وي، مثلا د مفصلونو دردونه جوائنټس چورته وای، او د پښو هغه پخوانی دردونه او ټپونه چې دي هغه را تازه کیږي، یو عام اصطلاح ده چې دغه دردونه بیرته را تازه کیږي، دغه څومره په طبي لحاظ باندې سمه ده؟ او واقعا هم دغه سی پیښې زیاتیږي په ژمي کې؟ او علتونه فکر کوي څه دي چې هډوکي آیا د سړی هوا په حس لري؟ څنګه هغه کیږي دغه انسان ته څنګه ایس لویږي د درد په هډوکو ته خصوصا؟
کم ناروغان چې مخکې ضربه لیدلي او یا زخمی په امینه اصطلاح باندې ورته پیدا شوی، په هغوی کې دغه نورمال نس په فیبروزي نس باندې بدل شوی اوسیږي. دغه انساج بیا د حرارت مقابل کې تقریبا ډېر اساس کیږي. کچیرې هوا کمیږي، حرارت درجه کمیږي، نو دغه د درد احساس ورته زیاتیږي. کم تب نه تازه کیږي، هغه پخوانی تب دی، خو در احساس پکې زیاتیږي.
بل مهمه مسله دا ده چې ځینې وختونه دغه دی هډوکو د ماتېدو یا د هغه چې فراکچر ورته وایي چې کسر رامنځته کیږي، دغه اکثر خلک نه پرې پوهیږي. څو پیښې موږ خپله ته لیدلې دي، یا ته اورېدونکي به هم داسې تجربه لري؟ ځینې کسان پښې پړسیږي یا شنه حته اوړي، یو ګوتې وایي چې خیم، حتی ټوله ورځ پرې ګرځي، مګر چې کله ډاکټر ته ورځي ورته وایي چې ستاسو خو هډوکې مات شوی، یا مو پښه ماته شوې ده، یا مو پنجه ماته شوې. څنګه باید سړی پوه شي؟ کومو حالتونو کې سړی باید پوه شي چې هډوکې مې ژوبل دی، او باید زه سمدستي ډاکټر ته ځان ورسوم، او داسې ونه انګیرم چې نه زه خیم روغ یم؟
عموما خو باید کم کس چې ضربه ګوري، هغه خو حتما باید د لوکو ډاکټر سره یا د بل بخش ډاکټر سره چې کوم صحیح ضربه لیدلې ډاکټر سره مشوره وکیږي. مشوره وکړي، د هغه مشورې مطابق ورته کوم معاینات ضرورت وي، یا کوم فزیکي معاینه یا ایکسرې معاینه هغه ورته ترسره کړي. عموما اډوکې چې مات شي، هغې ساحه کې درد ډېر شدید درد اوسیږي، پړسوب ورکې پیدا کیږي، بل هغه مونږ ورته ډیفارمیټیو په ساده اصطلاح باندې او په معنا اصطلاح باندې کوګواری په ساحه کې پیدا کیږي. که چیرې دغه نښې موجودې اوسیږي، حتما باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو زما توصیه دا ده چې که چیرې یو څوک ضربه ګوري، که ډېره عادي ضربه هم اوسیږي، باید حد اقل یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د هغه د لارښوونې مطابق بیا ورسره کړنې ترسره شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس په دې هډوکو په خپل ساختمان باندې هم لږ څه وغږیږو، چې اوریدونکي پوه شي چې کوم هډوکي ډیر حساس دي، خصوصا په لاسونو کې چې سړی لویږي او ډیر په لاسونو باندې سړی برته ځان تکیه کوي، مثلا ورغوي دی یا د لاس شا برخه ده، ځینې واړه هډوکي چې دي په لاسونو پنجو کې، او همدارنګه د پښو چیرته سړی اوړي یا پښه تاویږي په ځینو حالتونو کې. یعنی هغه اسی پذیره هډوکي کوم یو دي د انسان په وجود کې چې تاسو معمولا تجربه کوي مریضانو سره؟
او نظر عمر ته فرق کوي. ماشومانو کې عموما لاسونو هډوکي ډېر زیات ماتېږي، د خود مړوان په شاوخوا باندې. بیا په غټانو کې چې عموما د اډولسنس دغه چې بلوغت مرحلې ته رسیدلي اوسي، په دې کې بیا د تنګلې حتی د اوږې دغه زیات اوسیږي، د هډوکو ماتېدنه او د بندونو بې ځایه کېدل. خو په زړو خلکو کې بیا د خو هډوکي زیات ماتېږي، او هغه خلک چې سپورت کوي په هغوی کې بیا د خنګري بند شاوخوا د بند بې ځایه کېدل او د هډوکو ماتېدل زیات پیدا کېدای شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومن د ژمي په اړه باندې که لږ نورم تم شو، وبوایو چې په ژمي کې د خلکو لپاره د تاسو توصیات څه ده چې په څه رقم چمتووالي سره دوی د باندې ووځي، څو دغسې حالتونه دوی تم رامنځته نه شي او په ځان باندې ډېر پام وکړي؟
عموما خو باید څوک چې په هغه منطقو کې اوسیږي چې هلته یا خونه تشکل کوي نو باید داسې بوټانو یا د بوټان نه استفاده وکړي چې د هغې د استکا قوه زیاته اوسیږي، یعنی د راخې د بوټانو زیاتې اوسیږي، قوي اوسیږي، چې د خویه کېدو امکانات پکې کم اوسیږي. بلکې چیرې د امسا څخه استفاده وکړي نو بهتره خبره به اوسیږي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو. بله بله، مهرباني مهرباني.
او ډېر ضروري کار نه دی د واورو د یخونو په صورت کې باید ډېر ګرځېدل مونږ شي.
مننه. تاسو کله ستام شي البته اوریدونکو ته اوس وخت ورکو کزین اوریدونکو په واتس اپ یا د موږ په ټلیفونونو کې وی زموږ د واتس اپ شمیره به بیا ز اوریدونکو ته تکرار کوم 00 340 221 140 شپږ 01، او زموږ د سټوډیو مستقیم د ټلیفون شمیره ده 00 340 221 140 15 01. البته تاسو د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.9 هم اوریدل شئ، هم درنګ په لاندو صفو کې هم چې مخکوي هغه اوس هم خپل ځای دی، او تاسو کولای شئ په لاندو صفو کې هم موږ اوري. خو منځنۍ صفو کې به په ټول افغانستان کې زموږ هغه هم داشه به د ازادي رادیو لاري واوري. البته اوریدونکو کلرو خپل تخنیکی همکار څخه به وغواړو چې هغه را تخباره کړي. البته فکر کوم یو پیغام راستول شوی دی، هیله مانی چې په همدې خاص مورد باندې وي د هډوکو په ارتباط باندې چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ورته ځانګړی دی.
سلام علیکم صاحب، خیر خیریت ډاکټر صاحب؟ زما دا پوښتنه ده چې په دا ژمي کې سینه بغل څه وخت پیښیږي؟ سینه بغل مریضي په څه وخت کې پیښیږي؟ او سړی څنګه ځان ځینې وساتي؟
اوریدونکو واتس اپ ته پیغام را لېږلې، البته د دوی د سینه بغل په مورد باندې دوی پوښتنه کړې و چې موږ به اتمن په نورو پروګرامونو کې په خاصه توګه باندې سینه بغل باندې چې اوس پیښې ډېرې زیاتې شوې دي بحث وکړو. خو د همدغه پروګرام په اخر برخه کې به هم د یخنۍ او یخې څپې په ارتباط باندې بحث ولرو. تاسو د ازادي رادیو په واتس اپ او همدارنګه مستقیم ټلیفون شمیرې باندې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فکر کوم لکس لینونه مصروف دي، ورسته به وار ورکو. خو بیا به راشو خپل اوس میلمته ښاغلی مومند، د هډوکو د ماتېدو ترڅنګ د هډوکو د فرکچر یا په عامه اصطلاح د جغزي کېدو حالتونه په څه شکل باندې وي، او کوم حالت ډیر حاد وي او دردونه پکې زیات وي؟
عموما د هډوکو چې مات شي دا اکثر حاد واقعیت دی. د فرکچر په اورتوپیدی کې د فرکچر واقعیت حاد واقعیت دی، حتی دا یو ایمرجنسی واقع ګڼل کیږي. کله چې یو کس پیدا کیږي هغه سره باید په عاجل شکل باندې کومک وشي او ترسره شي. د فرکچر نه بیا د ډسلوکیشن چې موږ ورته په عربي کې ورته خاله وایي، دا د بندونو بې ځایه کېدل، دا بیا ډېر حاد حالت یو ډېر دردناک حالت دی. کله چې بند خپل ځای څخه بې ځایه شي نو دا ډېر یو شدیده کلینیکي منظره ورکوي. ناروغ ډېر شدید درد نه پازاوي، او په څنګ کې کچېرې کوم مصاب د هغه لاندې راوړی د ګوتو یا د بندونو حرکات هم سره موافق کېږي.
مننه کوم. فکر کوم یو اوریدونکو اوس لرو، مهرباني وکړئ په همدې خاص مورد باندې که څه پوښتنه یا نظر لري یا خپله تجربه را سره شریکوي. ډاکټر صاحب لیاقت مومند او ازادي راډیو په خدمت کې ده، مهرباني.
سلام علیکم زفی الله ورو رتا ته ډاکټر صاحب ته فل سلامونه وایم.
وعلیکم مهرباني.
راډیو کې شروع زه خو اجمل خبرې کوم. ځینې کله چې دیو چا هډوکې ما چې بیا کورنۍ درملنه ایدا شي چې هغه غړی یا چې هغه په موږ نو ډاکټر صاحب نه ځان ما توشه هغه د چې پښتنه د چې کورنۍ علاج باید چا هډوکې ما چې هغه باید اول ور کوم اقدام وکړي. مننه.
صحیح مننه کوم. بل اوریدونکو هم ک لرول خغلی عیار زم تخنیکی هم کار به ور چې را سره روخي کی خود اوس لپاره فکر کوم څه نشته. البته د پروګرام وخت بدل شوی نسبت مخته، اوس د افغانستان په وخت د ماخام په و بجو باندې عامدارنګ په ژوندۍ توګه او بیا به تکرار د مخصوصن په نانیمو باندې دغه پروګرام خبريږي. نو په همدې خاطر باندې ممکن ځینې کسان نابلده وي، خو حتما به په نورو پروګرامونو کې به د دوی اړیکو ته منتظر یو، ځکه چې د دوی مهم نظرونه او پیغامونه باید واورو. پر صورت زموږ یو اوریدونکي ښاغلی اجمل پوښتنه درلوده ښاغلی مومند، او د دغه پروګرام یو مبحثم د کورنۍ او درملنو او د دغه ماتو هډوکو درملنه ده. خو په اول کې به د طبي لحاظ د هډوکو د درملنې په ارتباط باندې تاسو راسره خپل نظر شریکوئ. پوښتنه دا ده چې کله چې هډوکي ماتیږي په افغانستان کې امکاناتو ته په کتو باندې په طبي لحاظ څه کیدای شي؟ هغه لومړني خدمتونه او لومړني کومکونه څه دي په طبي لحاظ چې باید ورسره وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې رښتیا هم د طبابت په ټولو برخو کې، خو په طبابت برخه کې مشکلات ډېر زیات دي. د طبابت نظر کله چې یو کاسر پیدا شي، نو په لومړیو کې موږ باید وګورو چې دا بیرون سره تماس پیدا کړی که نه وي پیدا کړی. که چیرې بیرون سره تماس نه وي پیدا کړی، باید هغه طرف تثبیت کړی شي د میزابي په واسطه باندې، حادثه یو مرکز ته ولیږل شي چې هلته د هډوکو متخصص اوسېږي، د تداوی وړتیا پکې موجوده اوسي، هغه ځای ته ولیږل شي. که چیرې بیا د په کور کې او دغه نه اوسېږي، د صحي مرکز سره نږدې نه اوسېږي، داسې کولی شو چې د یو څو د کلک د لرګیو دغه نه استفاده وکړو، د هډوکو د هغه طرف چې مات شوی هغې سره د یو بنداج په واسطه باندې وصل کړو، یا که بنداج نه اوسېږي یو ټیکې په واسطه باندې یو سره وصل کړو تر څو صحیح مرکز ته ولېږل شي. صحیح مرکز کې به ورته بیا میزابه کېښودل شي، او میزابي په سره به یو ځای دغه ته صحیح مرکز ته انتقال شي، چېرته چې د هډوکو د ماتېدنې تداوی ترسره کېږي.
بله مننه کوم. بل اوریدونکو به هم اوس راوخلو فکر کوم شته. بل اوریدونکو مهرباني وکړئ تاسو خپل
نوم.
بله بله تاسو فکر کوم زموږ غاغوري مهرباني وکړئ مهرباني.
اوس غاغورم سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ صاحب مهرباني.
تشکر. زما د اکثر سره دوی پښتنې دی وروره. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا اډوکو ضعیفي یا د مفاشلو ماتېدل یا ضعیفي د اډوکو انسان ته په کم سن کې ډېره پیدا کیږي، او دا په نرو د ښځې په نرو په ښځې کې فرق لري کې نه لري. او پردان زه خپل یو داسې یو مریضي اخته یم ډاکټر صاحب، چې دا کله کله لازمه زنګنونو کې درد کوي او په درد کې سوزش کوي. دا هم د اډوکو د مفاشلو سره ارتباط لري کې نه لري. ډېره مننه
سید. مننه کوم. فکر کوم قاری صاحب پښتنو چې زنګ راوالی او دوی خپل پښتنه وکړه، ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکوي. خو فکر کوم منتظر که پات شي یو بل اوریدونکو به راوخلو، بیا به دواړه پښتنه سره یو ځای جواب کوي. مهرباني وکړئ.
او بل سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
مننه البته ډاکټر صاحب هم ډیر سلام علیکم. البته محمد نبی احمدی هم ولایت بغلان محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب محترم. مهرباني وکړئ موږ مونږه کاورو.
او خوشاله اوسې. البته ډاکټر صاحب یو سوال یې نه دا کلب بازیش که سبندان یعنی تقریبا ده چه الله اسمات یا بکا بازی مرغان رولی تقریبا اغا بنداش یا مثلا غلاش تری مثلا به زیادتر وقتی که گوی اغا دوشی کوب جوری گی ما اینو دکتر سیف داگه دوشی یعنی دابا منفی توامی گی دکتر دورش یعنی اغا دکتر به حضور کسی اغا یعنی ماینو که تقریبا اغا اکسون واخلی بی اغا او تری تقریبا 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 درد ڈاکٹر صاحب محترمہ.
مننه کوم احمدی صاحب د بغلان نه دوی زنګ راولې ترغه مخکیم قاری صاحب پښتون چې هغه پښتنه وکړه. البته ما د دوی پښتنه یادښت کړی ډاکټر صاحب د قاری پښتون پښتنه دا و چې په کوم سن کې خلکو ته دغه د اډوکو دردونه پیدا کیږي، او بیا د نارینه او د ښځو توپیر ویلې او چې نه چاته ډیر پیښې دی شي. بل پښتنه دا و چې د دوی زنګونونه درد کوي او سوزش ورسره لري. سوزش په دې مورد باندې اول که تاسو خپل نظر ووایئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پښتنه مې واخیسته د هغه فکر کوم د اډوکو د ضعیفال په باره کې پښتنه لرله. د اډوکو ضعیفال خو په نارینه او ښځینه کې دواړو کې پیدا کېږي خو په ښځینه کې واقعیت زیات اوسېږي. عموما د پنځوس کلنۍ پنځه پنځوس کلنۍ نه وروسته دغه د اډوکو ضعیفي چې په طبي اصطلاح کې ورته یو شپیروزیز وایي زیات پیدا کېږي. چون په ښځینه کې سروجن هورمون د پو د عادت مواد بندېدو نه وروسته کمیږي سوی او هغه د اډوکو په منرلایزیشن کې چې کوم رول دی هغه د منځه ځي. نو په ښځو کې زیات پیدا کېږي نسبت نارینه ته. او بل د بله پوښتنه یې د زنګون د سوزش وکړله. نو ډېر زیات علتونه پکې شته دی خو عموما دغه موسینو خلکو کې چې عمرونه زیات اوسېږي هغوی کې یو مهالت دی اوسټیوارتایټس ورته وایي شاید د هغې د وجې اوسي دغه رازو ته پیدا شوي. بهتره خبره به دا وي که نږدې کوم د اورتوپیدي متخصص وي هغې ته مراجعه وکړي.
مننه کوم. البته یو څه باید اضافه شي چې د زنګونونو او اډوکو دردونه نه یوازې په موسینو کې بلکې په هغو کسانو کې چې ورزش کوي یا رزمي یا فوټبال یا نور ورزشونه کوي په هغو کې هم دغه سټپونه او ماتیدنې ډېرې زیاتې پیښیږي چې په لویه کچه باندې په نړۍ کې حتی ورزشکاران په دې باندې کله کله ورسره مخ کیږي او کړیږي. ورنه ډاکټر صاحب بله پوښتنه زموږ د بل اوریدونکي وا احمدی په نوم له بغلان اغوی دی شکسته بندانو په ارتباط ویل. البته زموږ مکمل مبحث هم شته په دې مورد باندې چې لومړنۍ کومکونو نه بشرو کو تاسو یو بیلګه ویل چې کولای شي اغه اډوکې چې مات وي د اغه شاته الرګي کې دی او په بنداج باندې وتړي تر هغه چې سی مرکز ته رسولای شي. نور څه داسي اولی کومکونه شته چې وکولای شي ناروغ لکه څه کلینیک ته د تلو وس پیدا کې او بل اخر سم ورسیږي.
بله نور شیان خو د اډوکې د ماتېدو په صورت کې طرف تثبیتېږي د مغه کوم طرف چې مات شوی که پښه یې که لاس وي هغه د لرګۍ په واسطه باندې یا د میزادي په واسطه باندې یا بل کوم نیسي او سخت ځای وي چې پوستکې زخمي نه کېږي هغه ورسره وصل کېږي تر څو دغه طرف ته دغه نه وساتل شي د حرکت نه وساتل شي. د دې لپاره چې هغه په خوښه کې کوم عصب دی یا شریان دی یا ورید دی د صدمه ونه ویني او امبولانس عموما که امبولانس سہولت موجود وي په امبولانس کې راته شفخانې ته انتقال شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب.
کچيري بیا وینه بهیدنه مو سره موجوده اوسېږي نو بیا د کوشش وشي هغه ساحه کلک بنداج باندې وتړل شي تر څو شفخانه ته ورسیږي اول ته په اساسي شکل باندې دا وشي.
کڅوک بلد نه وي اولی امرستې نه وي زده او هډوکي مثلا چارباند یا دیګای چورته وای دا هډوکي ماتسي وي ضربه لیدلې وي یا ملا جوبلوي د ملا کوم هډوکي وي چې ډیر حساس دي او زینو حالتونو کې انسان ته تر د عمر تر پایه بم دغه سي درد پات کیږي او ممکن تر ډیره پورې راپورونو په اساس د فلج او زینو نورو خرابو پیښو لامل هم ګرځیدای شي. کڅوک غیر حرفي خوردو کې د تاسو سپارښتنه په دې برخه کې څه ده چې که څوک بلد نه وي باید څه وشي له نورو خلکو مرسته وغواړي څه باید وکړي؟
هغه څوک چې د ملا ضربې ګوري یا د سر ضربه ګوري په دې حالاتو کې خو ضرور خبره بهتره خبره دا ده چې صحیح ټیم راوغوښتل شي. موږ انشاءالله په دې وختونو کې دا سہولتونه لرو په تقریبا د افغانستان په زیاتره برخو کې به دا سہولتونه موجود وي چې سی ټیم ته اول ورکړل شي امبولانس ته انتقالیږي او سی پرسونل سره هغوی به په مسلکي شکل باندې مریض په هغه کوم سټریچر چې ورته وي په هغه کې ځای په ځای کوي او شفخانې ته انتقالوي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د کورونې درملنو او د شکسته بندانو په ارتباط به وروسته وغږیږو. اوس دوه پیغامونه لرو دا به خبرو کول. البته زموږ په واتس اپ باندې دغه پیغامونه راغلي مهرباني وکړئ زموږ همکار بدل.
سلام علیکم صاحب خیر خیریت ډاکټر صاحب ما دا پښتنه ده چې دا سپینږي د زنګنونو په دایښت کې درد سدیر په تکلیف سي نو د سیسینو سال اویا یا پنځه اویا کال ته رسېدلې د دې تداوی سته که نهسته دا حال خو دې راکي ورور.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پیغام تاسو که تر هغو پورې ځواب کړئ زموږ همکار به بل پیغام هم چمتو کړي چې خپورې
کړي. هو د دې تداوی شته دی خو مهمه خبره دا ده چې د اردوبیلي ډاکټر یې نږدې نه وګوري چې په کوم مهال کې مریضي ده او څه مریضي لري. فکر نه کوم که داسې څوک ورته دغه ورکړل شي چې د مریض لیدل شوی نه اوسېږي او د تداوی دغه پلان ورته ترشی شي. حتماً تداوی لري زنګنونو تداوی اوس په افغانستان کې انشاءالله په ښه شکل باندې اکثره شفخانو کې ښه ترسره کیږي.
بل پیغام هم لرو هغه هم خپرېدو ته چمتو دی مهرباني.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت بند کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ علاقه د سیلیری علاقه ده، دلته خو چا پښه ماته سي لاس مات سي. ورور موږ دلته په سیلاس کښته بندان ورته وایي دغه ته ورولو، نو هغه د پښې وروتړي بیا میاشت یا څه وخت تړلي، یا کله کږه سي کله داسې چې جوړه سي. نو دغه ته خو ډاکتران دلته زموږ سره نږدې نهسته، یا په ښارو کې دي یا په نورو ساحو کې دي. نو موږ وایو چې په دې بابا باندې چې موږ څه اړین تداویر په کار دي چې موږ ورته ونسو.
بله ډاکټر صاحب اتمن مبدي دوی غاک سفر راغی تاسو مو موریده لې، البته دغه پیخي زیاتی شوې دي چې فکر کوم کجکیو فکر کوم چې کجکی نه دوی زنګ راوالی او خو ویل چې یو لری پرتی سیمې نه دوی خبرې کوي والته زموږ لری پرتا علاقه ده او امکانات نه لري
او سی مرکز ده نه پکې.
بله بله بله، یو څه مو ویل چې د شکست بندانو یا کسانو چې دغه اډوکی بل د دې خبره باندې سره برته تړلې دي او جوش خوړلې یا کوک جوش خوړلې ده یا سم په ځای نه دی راغلی او مریض نورم تکلیفيږي او مجبورې چې بیا ډاکټران لسره اډوکي برته جوړ کړي او برته سره وټړي او بیا به د مریض لپاره څو چنده دردونه زیاتې او مشکلات برته زیاتې. په همدې مورد باندې چې یعنی باید څو شي کړه دغه اډوکي کاغه جوش خوړي. مخکینی اوریدونکو مو ویلی او زموږ احمد نبی احمدی چې زما وای ګوته کاغه هغه شوې ده. بله
نو د دې نه خو مهمه خبر اول هم دا غته اول کار چې باید تر سره شي چې اورتوپیډي ډاکټر سره یا د یکل د جری عمومي ډاکټر سره باید وکړل شي او هغه ورته لارښوونې وکړي او خاص سنټر یا مرکز ته ولېږي یا طبقه ته دی وشي. موږ اولې د موږ د دې واقعیت دا سیدلې دي چې شکست بندانو تداوی کړی دی او شکست بندانو تداوی څخه وروسته دی د اورتوپیډي متخصص ته یا د شفخانې ته مراجعه کړي ته دوکې جوش نه دی خوړلې یا کوک جوش خوړلې دی. هغه وختونه کې بیا ناروغ تم د مشکلات زیاتې ډاکټر ته یو غټ مشکل اوسېږي، ځکه هغه اولنی حالاتو کې چې کومه تداوی ترسره کیږي هغې نوروز ته چې شکستبان تداوی کړي ډېر چیلنج ورته پیدا کیږي. هغه نورمال اناتومي په هغوی ته معلومات نه وي، د اناتومي باره کې شکستبان ته معلومات نه، د انسان د اډوکي په جوړښت باندې هغوی ته معلومات نه. نو ښه خبره دا ده چې شکستبان په ځای باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو بهترینه تداوی وشي. کله چې یو اډوکي کوک جوړ شي هغه مجبور دی چې بیا د سر نه مات کړي او بیرته خپل لومړني حالت ته راولي. نو دا یو فوغات مشکل تمامیږي هم مریض ته هم د مریض کورنۍ ته هم ډاکټر ته.
بله
نو زما په نظر باندې بهترینه خبره دا ده چې اوس ماشاءالله په افغانستان کې د طبابت په ډګر کې پرمختګ زیات راغلی، د نو کوشش باید وشي چې
لاول سره مراجعه وشي
ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بل یعنی لاول سره لارج ډاکټرانو ته
اول سره نه.
بله خغله مومند غواړم په شکل باندې دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې په افغانستان کې خو به په ځینو سیمو کې امکانات وي، په ځینو کې به نه وي، او شکستمندان هم شته ځینې ډیر مشهور دي او ویل کېږي چې ښه کار کوي او کارونه سم دي. د یو روغتیا پال په صفات باندې کوم حالات تو کې کولای شي دغه سې کسان چې د خپل بلد وچ څنګه کومک وکي، کوم حالتونه خدي چې سړی ورشي او دوی ورسره مرسته وکي یا د دوی مرسته وغواړي، یعنی اجازه تر کومه حد تاسو ورکوي چې دوی بل اخر کار وکي په دې مورد باندې؟
د ډاکټر په اساس باندې حضور ته هیڅ کله ځانته دا حق نشم ورکولای چې هغه ته د کار اجازه ورکړم، ځکه یو چا چې د ډاکټر په ډګر کې یو قدم یا یو مرحله د پریکټیس نه کړي هغه ته مشکل ده چې څوک د کار ته اجازه ورکړي، ځکه د
دغه علم ډیر پرمختله دی او دا وی دی کارونه سره باشنایی تقریبا نه لري من غوا کې اتي دلی دی دا اته د سیم شوی دی چې او عادي دغه نه د تکلیف نه د لاس یا د پخې کته کېدل من سره غلی دی نو زما په نظر باندې بهتره د خیر د مریض ته به یا کورنۍ ته به لږ تکلیف یا به اقتصادي مشکلات او زوازي پرته لږ تکلیف پیدا شي یا نور اجتماعي مشکلات په نظر خو خبره ده چې سی مرکز ته لاړ شي او ښه تدابیر ورته وشي.
بله مننه کوم. او یو څه بلم ښاغلی مومن، زه غواړم د تاسو تجربه پرې واورم چې په ځینو حالاتو کې ممکن د مریض پښه یا لاس یا ګوتې بې ځایه وي یا هغه جوینټ چې سره مفصلونه چې دوی سره تړي هغه ځینې تارونه چې اډوکي د اډوکو په سرونو کې موجود یا یو بل سره تړي حرکاتو د رامنځته کېدو باعث کېږي، خصوصا په زنګنو کې دغه پیښې زیاتې کېږي چې اډوکی نه وي مات، فقط هغه تارونو آسیب لیدلی وي. مګر شکسته بندان فکر کوم چې کله اډوکې کشوګیر کوي هغه تارونه سره شلی او لای وضعیت خرابوي، چې دا به ډیر فکر کوم کلونه وخت نیسي چې بیرته سره وتړل شي هغه تارونه. اډوکې خو به کم وخت نیسي مګر دا تارونه ډیر وخت نیسي. په دې مورد باندې دغه سپیښې تاسو لیدلې دي چې اډوکې نوې مات خو هغه شکسته بند ته وړي وي او د اډوکې چاره یې ورسره کړې وي.
بالکل همدی هفته کې هم دغه یو واقع سره موږ مخ شو، ډیر عادي تراما وه، شکسته بند ته مراجعه کړې وه. شکسته بند دې په ځای باندې تحقیق نه رسولې وې، زره یو تر رسولې وې، وادي ټوما وه، ناروغ را نیول او له طرف ته زور ور کړو، خو پیمانه زور کاشي ور کړو ورته کم لیګامنتونه دې په حساب باندې په سپورت مینانو کې د زیات په ضربه باندې په ټوما باندې اخته کیږي. د زنګانو په برخه کې هغه مکمل چیرې کړی و، هغه بدون د عملیات نه وسدوینه کیږي. که په چیرې اول وخت کې دا وي د اورتوپیدی متخصص ته یادیا کل مراجعه کړې وي په خښګل باندې ته دوه یا درې هفته په جریان کې خکې ده، نو دا غوی زیات زور فوکس او تمرکز په دې وسیږي چې نو کاش ورکې درته.
بله بله ښاغلی مومند، اوس په بل مبحث ته راشو، هغه دغه د اډوکو د بې ځایه کېدو، د عضلو، د اوږې، د لاسو، د پښې چې ډېر دردونه هم لري، له دې سره تړلې بل موضوع چې په کورنیو کې ځینې ماشومان چې کله واړه ماشومان چې کله لویان اخلي یا سم نشي نیولی یا لاسو پښې کش کوي یا ځینو حالتونو کې ډېرو خلکو به لیدلی وي چې ماشوم زنګوي له دوو لاسونو نه او زړوي په ټوکو باندې یا ورسره ساتیرای کوي چې دغه د جوینټس یا د دوی هغه مفصلونه ژوبلی یا د وتلو لامل کېږي. په دې مورد باندې خپل نظریات کووای چې باید څه وشي، هغه سپارښتنې څه دي کورنیو ته؟
او د ماشومانو په باره کې یو خبره ډیره مهمه ده چې ماشومان هیڅکله باید د لاسونو څخه کش نه شي کړی. دا حالات دي چې زیات ماشومانو کې پیښیږي. یو عصبي منشا لري، د اعصابو ضربه ده، براخیل پکسوس ورته وایي، د اوږې په خوښه کې دی. کله چې دا لاس کش کېږي هغه ضربه اخلي، دا د دې سبب ګرځي چې ماشوم دایمن معیوب پاتې شي. حتی په پرمختللي هیوادونو کې چې امریکا او د اروپا په سطح باندې د تداوي بیا ډېره چیلنجبل ده، کوشش باید وشي چې ماشوم هیڅکله د لاس نه کش نه کړی شي. او بله د څنګلې په برخه کې دغه یو وډوکی دی چې کله لاس ته کشش ورکړل شي د خپل ځای نه بې ځایه کېږي، او یو ځل چې بې ځایه شي په دوامداره عادي کش کېدو سره دا بې ځایه کېږي. په کوشش باید وشي چې هیڅکله ماشومان د لاسونو څخه کش نه شي کړی.
بله مننه کوم. او د لویانو په برخه کې بام که تاسو بیا کوم پاول کې ویلي خیر که بیا هم تکرار کړئ چې د ډسلوکیشن یا د بې ځایه کېدو په برخه کې باید څه چاره وشي چې هغه د دردونو هغه لږ کم شي، اندازه هغه سپارښتنې مو څه دي چې په لومړنیو امکاناتو کې باید څه وشي چې که چیرته داسې عضله ژوبلی یا ډسلوکیشن یې بې ځایه کېدل وي هغه څه باید وکړي؟
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
د عضلات او د ضربې په صورت کې یا د بند بي ځای کېدو په صورت کې مهمه خبره دا ده چې طرف بي حرکت وساتل شي، او په ارت مناجو شکل باندې کېږي شفخانه ته باید ورسول شي تر څو په شفخانه کې ورته په مسلکي شکل باندې تداوی ترسره شي. ډسلوکیشن یا خلا یا د ډوډو د بندونو بي ځای کېدل د یو عاجل واقع ده، د اورتوپیډي په برخه کې. نو دا ارتم راځي چې کی باید شفخانه ته ورسو شي تر څو ډاکټر په مسلکي شکل باندې تداوی تر سره شي او دغه باندې چې ځای شوی دا پر ځای شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی لیاقت خان مومند. البته اوریدونکي کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه په 00 200 21 140 شپږ 01 او همدارنګه چې دا مو واتس اپ دی خپل پیغامونه راولېږي یا زنګ راوي په همدغه واتس اپ باندې. او د سټوډیو مستقیمه شمیره مو هم ده 00 200 21 140 15 01. موږ به تاسو پیغامونو ته په انتظار یو. د پروګرام په دغه برخه کې به البته بیا هم د هډوکو د ماتېدو په مسله کې تمکیږو. دا چې په کوم حالتونو کې د هډوکو د ماتېدو پیښې رامنځته کیږي په دې مورد مو د پروګرام لاوله تر دا اوسه پورې واوریدل، خصوصا د ژمي په موسم کې چې دغه پیښې زیاتېږي. البته د ډاکټر صاحب سپارښتنې مو هم واوریدلې په دې مورد باندې چې سپارښتنې دوی درلودلې. اوس به په هغو امکاناتو باندې خبرې وکړو چې د هډوکو د ماتېدو په صورت کې که ډاکټران وي چې استفاده ترې وکړي، مثلا د سیخونو اچول دي او همدارنګه د لکڼو لګول دي یا د سپورټیو نورو حمایوي وسایلو موجودیت ده. ډاکټر صاحب، د افغانستان په کلینیکونو صحیح مراکزو کې دغه امکانات څومره شته چې حمایوي شي د مریضانو په هغو حالاتو کې چې حاد وي؟
بالکل، په اوسنی شرایطو کې انشاءالله د افغانستان په اکثرو شفخانو کې، حتی د ولایتي شفخانو په سویا باندې د هډوکو د ماتېدنې تقریبا ټول عملیاتونه او بیتون د عملیات تداوي ترسره کېدای شي. پر اوس وخت کې د اورتوپیډي په برخه کې افغانستان اکثره شفخانې خودکفا دي.
بله ډاکټر صاحب، دغه په ځینو حالتونو کې د خلکو ترمنځ هم عام دی چې ویل کېږي که یو وار اډوکې مات سی بیا برته خپل هغه طبیعي حالت ته نشي راتلای، هغه زور او قوت چې په طبیعي حالت کې لري یو مات شوی اډوکې نه لري. فکر کوي دا واقعا سمه ده دغه مسله که څنګه؟
یپ، موږ په خپل زما د تجربې په اساس باندې اډوکې بیرته خپل قوت لا سره وړي شي، خو کله چې یو عضله تیری شي یا ضربه وګوري هغه کې امکان لري چې خپل قوت بیرته ترلاسه نه کړي، خو اډو کې اتمن بیرته خپل قوت ترلاسه کولی شي. خو یو امکان شته دی چې اډو کې یو دفعه مات شي، امکان لري چې بیرته بیا په هماغه ساحه کې مات شي. د دوباره ماتېدو امکان شته خو قوت بیرته ترلاسه کولی شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم. اوس به یو لنډ د مو واخلو. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو ته اغوا گیستوس برا شو د پروگرام هغه مبحث چې پاول کې مو ویلو چې د فروست بایت یا د یخ وهلو پیخي دی. البته په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې هوا د پلازمینې کابل په شمول په اکثرو ولایتونو کې انتر منفی 40 درجو پورې هم ښکته شوې ده، خصوصا د شپې لخوا د هوا د سړېدو اندازه ډیره ښکته تللې ده او هوا ډیره سړه شوې ده. په ځینو ولایتونو کې خو انتر منفی 30 پورې هم شوې ده. د بدخشان په ځینو سیمو، په بامیان او په غور کې هوا تر منفی 30 پورې رسیدلې وه، چې په اکثرو ځایونو کې خلک مړه کړي دي، خلک یخنی وهلي دي او ژوبل شوي دي. په پامیر کې چې د بدخشان دنګي او لوړی څوکی دی، هلته د سړی حواله کابل شوخه 21 کسان په دروستي ورځو کې مرشوي دي او نور ناروغان هم شته. په زینو نورو ولایتونو کې د کابل په شمول خلک مرشوي دي. د طالبانو چارواکو تازه په یو پیغام کې د طبيبي خو خوشن د سړی حواله کابل د خلکو د ټپيانې دومره کېدو خبرونه تایید کړي دي.
لبد مرغه د هوا سړیدو سیلابونو اور لګیدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په 15 ولایتونو تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات کې څه د پاسه 100 کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي. پیښ ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هممهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لېږدولي دي تر څو د لا زیاتو انساني زیانونو څخه مخنیوی وشي. دغه وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
پیخته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو مسول مولوی عبدالرحمن زاهد چې په 15 ولایتونو کې د سړې هوا همدارنګه په ځینو حالتونو کې د ګاز نیونې په پیښو کې د څه باندې 100 کسانو د مړ کېدو خبرونه تایید کړه، همدارنګه 10,000 څاروي د دوی په خبره باندې چې تلف شوي دي. په دې سربېره چې دغه یخنۍ ګڼ خلک مړه کړي دي، ګڼ نور ژوبل دي او روغتونو ته رسول شوي دي، په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب مومند وورو چې دغه د فروست بایت یا د یخنۍ وهلو مسله څنګه ده او څومره جدي ده په افغانستان کې خصوصا په دغه سي حالاتو کې؟
هو په افغانستان کې په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه د منفي نه خده کیږي دا واقعیت هم سره زیاتېږي، خصوصا په ماشومان او ځوانانو کې دې واقعیت زیاتېږي، ځکه ماشومان هم بیرون کې زیات د حرارت د یخوالي احساس نه کوي او بېغوري په حساب باندې راځي، او ځوانان د کار او د روزګار لپاره ډېرې سهو ته وځي. دوی کې دا واقعیت زیات پیدا کېږي کله چې د حرارت درجه ښکته شي، نو دغه د ګوتو څوکو د پوزي څوکې ته، د غوږونو دغه نرمې برخې ته، د شونډو ته د وینې جریان په کافي اندازه نه رسېږي. کله چې د وینې جریان په سمه اندازه باندې ونه رسېږي، نو هغه ته ضرورت وړ غذایي موادو ته نه رسېږي او هغه خپل نورمال حالت ته لاسه ورکوي، او په نیکروز باندې په تیري سلاب باندې نیکروز او بیروس ګنګري نه وته د کته کېدو حالت ته رسېږي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل کله کله دغه قسمتونه دي پخې ګوتې او همدارنګ د لاسونو څوکې او ګوتې او پوزه او غوږونه کله کله نیلي اوړي یا تور اوړي، چې هغه یعنی
رنګي تغییر کوي، توروالی پیدا کوي، شینوالی پیدا کوي. بالکل
بله، په کوم حالتونو کې هغه اولیه حالت په کوم هغه کې وي چې سړی متوجه شي چې باید ځان بچ کم کنه وضعیت به نور هم پسې خرابېږي؟
او عموما اولنۍ نښه خو دا ده کله چې دغه حالت پیدا کېږي، نو ناروغ د ګوتو څوکو کې، سرونو کې، یا د پوزې په څوکه کې، یا په شونډو کې دغسې ستنې ستنې احساس پیدا کېږي. بیا له دې نه وروسته پرسو به بیا د هغه پوناکې غوندې دا حالت پیدا کېږي. نو کله چې دغه حالت پیدا شو، نو کوشش دې وشي چې کوشش دې وکړي هغه اشخاص چې دغه حالت پیدا شوی اوسېږي، چې دا کم ساحو کې دغه حالت پیدا شوی دی، ګرمي وساتي.
بله، هغه کسانو ته د تاسو سپارښتنه څه ده چې د ورځې ډېر ساعتونه د باندې وي کار کوي، یا مسافر که سړو سیمو کې یوې نه بلې سیمې ته ځي، دوی باید څه وکړي؟ زه غواړم یو څه ووایم چې ځینو حالتونو کې موږ په فیسبوک او په خواله رسنیو کې ګورو چې خلک په سالنګونو کې مثلا عکسونه اخلي په دې سړه هوا کې، او ښه ځانونه یې تاودم نه وي ساتلي. فکر کوي له سړې هوا سره دغسې لوبې کول څه رقم وي؟
دا خو ځان سره ظلم کول دي په حساب باندې. په سړو حالاتو کې کله چې هوا یخیږي، نو باید کوشش باید وشي چې د ډبلو کالیو څخه چې څو پوخه ډبر نیولي، یعنې په څو طبقو کې دننه شوي تنظیم شوي اوسېږي، د هغې څخه استفاده وکړي. لاسونه باید پټ وساتل شي، پښې باید پټې وساتل شي،
د ډبل بوتان استفاده وکړي شي، د لندوالي نه باید لاسونه پخې وساتل شي، په زیات وینځلو نه جلوګیری وشي، معیار زیات واخیستل شي، که انرژي باید زیات واخیستل شي تر څو د دې حالاتو څخه مخنیوی وشي، او بې ضرورته دغه حالاتو ته ځان مواجه نه کړي، یعنی زیات یخې هوا سره بې ضرورته تماس ورنه کړل شي ورته.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند ځینې اوریدونکي به وي، البته دوی ته به بیا هم په آخر کې که وخت وي وخت ورکو. د واتس اپ ټلیفون شمیره مو د 00 څلور سوه شل دوه سوه یو ویشت یو سلو څلور ویشت شپږ صفر یو، او مستقیمه د سټوډیو شمیره مو ده 00 څلور سوه شل دوه سوه یو ویشت یو سلو څلور ویشت پنځه صفر یو. تاسو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام اورئ چې په دغه پروګرام کې د هډوکو د ماتېدو په تیره بیا په ژمي کې د دغسې پیښو د زیاتېدو همدارنګه اوس برخه وروستۍ برخه مو د فروست بایت یا د یخنی وهلو یا سړې څپې د وهلو په مسله باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، مومنت کله چې دغه د پښو یا د لاسو اډوکي او څوکې توري اوړي، بالاخره هغه وروستی حدیث څه وي چې باید پرې شي که نه نور امکانات تر اوسه نه دي راغلي؟
د توروالي په صورت کې خو مهمه خبره دا ده په اوس وختونو کې د طبابت ډېر پرمختګ کړی دی. د طبابت ډګر کې هدف دا دی چې یو ناروغۍ یا د یو مریضۍ نه باید مخنیوی وشي، نه تداوي، د تداوي نه مخکې باید مخنیوی وشي د یو ناروغۍ. نو مهمه خبره ده چې اول خو د حالت منسره نشي څخه مخنیوی وشي، که بیا خدای نخواسته کوم د حالت پیدا کېږي نو هغه د تداوی په برخه کې د ګرم ساتل او هغه مخکې کوم شیان چې ذکر کړو د هغې څخه استفاده وشي، که چیرې بیا د ښه والی پکې رانغلی یا بهبود پکې رانغی، اخري لارې خو د هغه ګوتو یا د کومه ساحه چې توره شوي د هغې لرې کول دي.
مننه کوم ښاغلی لیاقت مومند. د اورتوپیدی په شفاخانو کې آیا دغسې ناروغان هم رارسیږي چې معمولا اډوکي تور اوختي وي او لاس پښې؟ تاسو خپل هم تجربه کړي که څنګه په دغسې خصوصا په سړې هوا کې چې او زیات هم ده؟
متاسفانه یو په کابل کې خصوصا دغسې واقعیت و.
ښه، چې مریضانو مراجعه کړې؟
مراجعه کړې وه، د ګوتو پخې د پخو ګوتې د توروالی پیدا کړم.
او د طبي لحاظ مخکې له دې چې دغه بد حالت ته ورسیږي، په کورنۍ کچه باندې هم کولی شي ځینې هغه وکړي تداوي وکړي، یا مثلا په ګرمو اوبو یا جوش اوبو کې کېږي چې بیرته حس پیدا شي؟ که
ګرمو اوبو کې عموما باید اصلي دغه دی تداوي معیار یې همدغه شی دی، د دې په ځای باندې چې د وچ حرارت نه استفاده وشي باید ستیم حرارت وشي، ورته تاسو ذکر وکړ په ګرمو اوبو باندې، تړمو اوبو باندې ګرمې شي تر څو وخته پورې، تر څو د وینې جریان بیرته یاد شي دغه ته.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. د تاسو نظر به بیا هم راواخلو. اوس به یو اوریدونکی ولرو، مهرباني وکړئ که زموږ غاګاورئ. مهرباني.
ابرم ژغ دی ابرم. ما ول ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه، ما یو ښه کال کېږي چې پښه مې سوي ده او زخم لري، نه ډیریږي نه لګيږي جوړيږي نه.
ها، په کوم سوي یعنی اوري خسته او سوځیدلې و، اډوکه خو به جوړ وي؟
اډوکه هم نه ده، دغه بجلا کده ان ته نه ډیریږي نه لګيږي، په یو اندازه ولاړ دی او شیو ښکلا کیږي.
څه تداوی خو می کړی ده؟ یعنی ډاکټرانو ته ورغلی کم امداسې مو پریخه ده تر دا اوسه پورې؟
ډاکټران څه کوله يم، ډېر ډاکټران څه کوله يم، خو ډېر ډاکټران وایي چې مقصد نه جوړیږي، بعضې وایي جوړیږي، دوه لکه درې لکه مصرف د منځ راځي وایي، یا هغه موږ په تاونمندۍ کې نه ده په دې خاطر.
ډاکټر صاحب هم ځینې، بله ډاکټر صاحب، پوښتنه که تاسو لرئ ترې وایي دوی ستا په لاین کې.
سلامونه ورور.
وعلیکم السلام.
د بجلی کډو کې خو دې ښکارا نه دی، اډو کې خو تاسو نه ښکاریږي بیرون مخاطه؟
یا نه ښکاریږي، اډو کې نه ښکاریږي.
د کوم قسمت دی بجلی؟ په کوم قسمت کې دی
دغه خو دې بجلی کې؟ په دغه اخر کې چې کوم بند لري کې چې شې لري، په دغه اندازه کې ده.
او دغه او به کوي وبت راځي زخم نه دی
او لګ وب لګ دی وب راځي او کله په دوه ورځې کې چې یو غږ پسمنو مې بیا لګ وب کوي یو اندازه
دوه کال تاسو خو دل دوه کال کېږي
دوه وش کال فکر کوم دی وای
دوه وش کال کېږي شش کال سره دوه وش کال کېږي
وسته عمر څه مړه
عمر مې وسته کې باندې دغه ودی شاته دی شمه
سمه ده مننه کوم رو د تاسو نو اوس به د ډاکټر صاحب خبري واوري دوی بخپل نظر تاسو ته وي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب په دې مواردو کې څه کېدای شي چې دغه سي وګدماله ناروغي وي اډو کې جوړبل وي یا پوستکه جوړبل په دغه حالات کې باید څه وشي
په دې حالات کې مهم شی د حفظ الصحه مراته ول دي پاک ساتل دي زخم باید پاک ساتل شي کچيري پوستکه اندازه زیاته د خپل زس یو که یو اندازه نشټواله موجود وي په دې صورت کې به پوستکه په وان کې اجازه خمه چې نه جوړیږي اتمن یا به کومه وخه لوټه پاتې شي یا به د کوم یو قسمت بیرون قرار دای شي موږ چې لیدلې دي اکثره وخت کې دا څه زخمونه چې د کوم یو وخت بیرون قرار تماس وي په دې حالت کې زخمونه نه وچیږي اول په څنګه کې زیاده شکر معنات مهم دي چې شخصه نه غسه شکر خو نه وي په دې حالت کې زخمونه نه جوړیږي
سمه ده ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب لیاقت مومند چې په دغه پروګرام کې مو په بشپړ اوسلې را سره ګډون وکړ شاوخه یو ساعت مو د اډوکو په ارتباط باندې خبرې وکړې دا چې په ژمي کې په سړه هوا کې د اډوکو د ماتېدو پیښې او کسرونه زیاتېږي د ازالو د جوبلدو او پرسیدو پیخي هم زیات شوې دي تاسو مکمل توضیحات ورکړه او ریدونکو هم خپل زنګونه راول پښتني او نظریات سره تبادله شول ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب البته په اخر کې به وخت تاسو در کلاند پیغام چلري مهرباني وکي چې بیا خدای پامني سره وکړو
هیوادوال ته پیغام درې چې کوشش خپل تر هغه پورې چې وسه کیږي کوشش دی وکړي چې زیات ته یخ هوا سره خصوصا په غسمو کې چې حالته درجه صفر څخه کېږي د ځان د ګرموال لپاره اهتمامات ونیسي د خپل وسې مطابق که چیرې ضرورت نه وسی کې زیاتې یخې هوا سره ځان نه په تماس کې کوي نور خاص پیغام نشته
ډیره زیاته مننه کوم د اورتوپیدي متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند چې په دغه پروګرام کې مو سره اشتراک وکړ الله تاسو اوریدونکو مننه کوم چې د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنۍ د خبرونه متر دې د مو اورید از ما صفی الله ستانګزی او از ما د همکار شفیق یار سلامونه او درناوی په اخر کې به عموما نه تاسو اجازه غواړو خو وخت ولرئ
سوداگر شرابی غزل پڅو دے دلهم پر خپري ونه ګلابي غزل پڅو دے شرابی غزل پڅو د شیرونو سوداگر شرابی غزل پڅو دے دلهم پر خپري ونه ګلابي غزل پڅو دے شرابی غزل پڅو شرابی 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 مستی مستی ہم لے وکڑی چی مصری نہنگان شی مستی مستی ہم لے وکڑی مستی مستی ہم لے اکڑی چمسری نہنگان شی مستی مستی ہم لے اکڑی چی چپے چپے را پورش دریا بھی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو دشیر نو سودا گرے شرابی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو sharabi 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 me
می بیا د در پلاس کی د زخم نو سکی راوی چه می بیا د در پلاس کی د زخم نو سکی راوی د زخم نو سکی راوی چه می بیا د در پلاس کی د زخم نو سکی راوی ستاد برندو برند استر گو قابی غزل پسوده دل هم پر خپری ولی گلابی غزل پسوده شرابی غزل پسوده دشیرون سوداگری شرابی غزل پسوده دل هم پر خپری ولی گلابی غزل پسوده شرابی غزل پسوده شرابی 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 شرابی